سلام پښتونخوا، وخت سهار 9 بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د اپریل 15مه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په لومړی غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار علي مومند هرکلی کو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله است او ورځ مو نیکمرغه وي. په دې لومړی خبری غړي په دې لومړی غړي کې به تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه واورو او ورسره به تاسو ته سندرې هم واورو. خو اوس به د سیمې او نړۍ خبرونه له اسرار علي مومند واورو.
سهر مو پخیر لومبه د مهم خبرونو لندیز. پاکستانی فعال سبین محمود په کراچۍ کې وجل شوی. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتواله دی. او د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وجل شو. سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې نوموړی زخمی شو او هسپتال کې یې سا ورکړه. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات پرون مشرډو ته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه مخې ته راغلې ده. د سبین محمود د نږدې ملګري او د ټولنیزو چارو کارکوونکي انس هارون د نوموړي د مړینې په اړه پرون مشرډو ته ویل
هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي.
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې مشر و، نوموړي د جمعې په شپه د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوڅو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم له غړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا له منځه وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی و. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتواله دی او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري ډولو مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصر دورې وروسته پرون په خپله دروازنۍ دوره برتانیا ته ورسېد. له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. د پاکستان سرکاري ډیو وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړو چې په یمن کې د آئینی حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي. یاد وي چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړی. دا رسول هغې چې د دې هیواد د دفاع وزیر ویلي وو چې سعودي عرب ترې د یمن د یاغیانو پر ضد په روانو عملیاتو کې د جنګي الوتکو بیړو او پوځیانو مرسته غوښتي. په کراچۍ کې یو شمېر پوهانو، خبریالانو او سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایډیالوژي بدله کړي او دواړه هېوادونه د برابرۍ په بنیاد له یو بل سره له سره اړیکې پیل کړي. پرون د مدني ټولنو پی سی سی، پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع سمینار وشو چې پکې یو شمېر څېړونکو د پوهنتونونو استادانو هم برخه واخیسته. سمینار ته په وینا کې له پېښوره راغلي صحافي ایمل خټک وویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړخیزې اړیکې ښې شوي دي او په کار ده چې دا نورې هم ښې شي. همداراز په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنلزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سمینار ګډونوالو ته وویل
افغانستان
د پاکستان ورور ملک دی او پنځمه صوبه یې نه ده. که موږ دا ایډیالوژي خپل کړو نو ډېرې ستونزې به حل شي. موږ له پکار دي چې خلک په دې وپوهوو چې تر څو پورې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ښې شوې نه وي نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تېرولی.
سمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه. د پاکستان افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په صورت کې یې د سوداګرۍ د ودې او د ولس د ګډو په موضوع رڼا واچوله. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر غنی ویاند اجمل عبید عبادی دا خبره هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په دورشل کې پرون مشال ډو ته وکړه. دی وایي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکاریو په یو مرکز بدل کړي. عبیدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ګاونډیو او اسلامي هیوادونو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی روانه اونۍ هند ته ولاړ شي. عبیدی ویل هند د سیمې یو مهم هیواد دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یوه راپور په اړه د بې غورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کونو چارو وزارت ته ویلي چې قضیه وڅېړه او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبري اجانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه نسخه ورسېدلې ده. دا راپور د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یون ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د دې راپور هدف د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په افغانستان کې له نظم او قانون سره د مرستې د صندوق لخوا د پولیسو په ماشونو کې د درغلیو څېړنه وه. د اټلی پولیسو د هغې تراګرۍ شبکې پر ضد عملیات کړي چې ویل کېږي له القاعده شبکې سره تړاو لري او د اټلی په سرحدینه ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په یو بیان کې ویلي له دې ډلې سره زیاته اندازه وسلې وي چې ښایي اټلی ته له رستنېدو مخکې یې په افغانستان او پاکستان کې د ترګرۍ عملیات ترسره کړي دي. د اټلی پولیسو پرون د دې شبکې د 19 غړو د نیولو امر صادر کړ. د شبکې د روحاني مشر په ګډون یو شمېر کسان نیول شوي خو ګمان کېږي چې نورې له اټلی څخه وتلي دي. او د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې ونیوه. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د پورات سیند پر سر دی. امنیتي ځواکونو تېره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول.
سلام پختونخوا
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم همند واوریدل. په روانه غړي کې د جنونو نورو ریپورتونو ترڅنګ دغه مهم ریپورتونه لرو. د کراچي د پاکستان په کراچي ښار کې د ورکړسو بلوڅانو په اړه تر پروګرام تنظیمولو وروسته د بحث مباحثې د ټولنې جی ټو اف مشر سبینه محمود نامعلومو کسانو وژلې ده. خدا څنګه نجلۍ وه.
هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي په خیبر ایجنسی کې د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر راکم سوی دی. وجه یې څه ده؟
د 2015 د پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتو نه کیسونه دوه لاره راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
او په خیبر پښتونخوا کې په غونډه کې غوښتنه شوې چې مرکزی حکومت تی په آئین کې د سوی اتلسم ترمیم لمخې صوبو ته سپارل سوي ټول واکونه ورکړي.
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي. وفاقی حکومت ډیر اختیارات بغیر آئینی توګا د ځان سره ساتلی دي.
د افغانستان په اړه رپورټونه لرو او سندرې هم درته اورو. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د پاکستان په کراچي ښار کې نامعلومو وسوالو د بحث مباحثې ټولنې ټي ټو اف مشر سبین محمود په ډزو وژلې ده. نوموړی د ورکلسو بلوڅانو د خوشکولو لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام د ترسره کولو وروسته په نښه شوې ده. تر اوسه چا د دې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورت کې.
پولیس وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخه ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړي. چله عملی سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناستا د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جنا هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وا چې هلته یې سا ورکړې او وروسته یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
دی زبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے.
زبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلی دا. زبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پر روختون کی درملن اعلان دیدا. زبین محمود دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو ایپ پا نامو دنا دولتی ادارے مشروع یا دا ادارہ پا یوشمیر بیلابیلو موضوعات و سیمینارونا او پروگرامونا جوڑا بی. دو جمعه پشپا دا یا دا ادارے پا مرکز ڈیفنس کراچه کی دا ورکو بلوچو لپارا مبارزه کون کی تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسن دا مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تالپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی و. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته په لار واچې نامعلومه وسلوالو په نښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي هغه ډېره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستی. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت ژوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروستو د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علی تالپور په خپل ټویټر لیکلي مونږ ډېره ایمانداره او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو ظفر کریمی په رپورټ کې واورېدل چې تر وژل کېدو له مخه سبین محمود د خپلې ادارې ټي ټو ایف لخوا د ورک کړل شوو بلوڅانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د ورک کړل شوو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن یو مشر محمد علي تالپور هم دلته وربلل شوی و. نوموړي د مشال ریډیو سره خبرې کړې او په سر کې مولا محمد علي تالفرزا پوښتلي چې آیا تر پروګرام وروسته یا د پروګرام په دوران کې د سبین محمود سره ولیدل؟ نو هغه وویل کله چې دا له خپلې مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملا غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع پخپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دی پخپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، پکې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د غږ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او که نه؟ له خبرو څخه د درولو لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د غږ د دفاعولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل شوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه غږ راپورته کوي هغه هم دباو کړل شي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی غږ هم د تل لپاره خاموشه شي او که نه؟ زما په خیال د سبینې له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساتو بر روان دی چې په اړه یې څوک هم غږ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقونو په برخه کې زیاتوب رواندی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی ده او که نه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دی چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
خاموش رهو، چپ رهو.
داو محمد علی تارپول رچی لمشال ریډیو سره خبرې کولې. بلخوا په پاکستان کې نن د کنټرونمنټ ایریاز یا د چاوڼۍ په سیمو کې یعنی په چاوڼیانو کې بلدیتي انتخابات کېږي. په دې اړه نور تفصیل څه دی زموږ همکار ریاض مسخیل راسره د ټلیفون پر لاین دی. ریاض خان تاسو ته هرکلی کوم او که د دې نور تفصیل راسره شریک کړئ.
جی عبدالحق اکل دا کم ذکر چې تاسو کو بچاونو کې یا چې کم کنټونمنټ بورډ دی په هغه کې دغه د بلدیتی ووټونو سلسله روانه ده. سهار 8 بجې د ووټونو عمل شروع شوی دی او د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه مازیګر 5 بجو پورې به دا بغیر د صدمې روان وي. دا 19 کال بعد چې همدنو په ملک کې دغه بلدیتی نظام یا بلدیتی ووټونه هغه کیږي. د دې لپاره اوس چې کمی کیږي چونکې زیر مخکې په بلوچستان صوبه کې شوی دی په مکمل توګه او په نورو دریو صوبو کې لا وټونه پاتې دي. خو دغه رنګ کمې چې د چوڼۍ علاقې دي کم دی چې د فوج چوڼۍ دي یا کنټرونمنټ بورډ دي نو دا اوس په هغې کې وټونه روان دي. دغه سلسله کې په دغه متعلقه چې کمې حلقې دي یا کمې علاقې دي هلته کې خو سرکاري چوټي هم اعلان شوې ده. دغه رنګ 1500 امیدواران دا چې کم دي نو ټول د 200 بورډونو دپاره دا په میدان کې دي. په دې کې 500 او 100 کسان چې کوم دي د هغې تعلق د سنس سیاسي ګوند سره دي او 610 کسان چې کوم دي هغه په آزاد حیثیت باندې هغه الیکشن ته ولاړ دي. 300,000 زیات خلک چې کوم دي هغه به خپل ووټ اچي د ووټ حق به استعمالي. دغه رنګ د 2,000 نه زیات د رینجر او د فوج ځوانان چې کوم دي هغه په حساسو مقامات یا حساس چې کوم پولینګ سټیشن دي هلته کې دي او درول شوي دي. یو سل او دیرش داسې ځایونه دي چې هغه انتهایی حساس دي او 310 هغه په عمومي توګه باندې هغې ته حساس یا خطرناک ویل شوي دي. دغه لړ کې ټول چې کوم دي 215 پولینګ سټیشنې جوړې شوي دي او د کم چې ګټلي امیدوارانی د هغې ختمي نوټیفیکیشن هغه په 18 اپریل باندې جاري کیږي.
خدا راته وایي چې ریاض خان په دې کې سیاسي ګوندونه برخه اخلي نه اخلي څه اندازه لګیږي؟
بالکل ما چې څنګه ذکر تاسو ته کو عبدالحی کاکړ 350 او 100 هغه کسان داسې دي چې هغه د مختلف پارټو لکه د عوامي نېشنل پارټي د مسلم لیگ د پیپلز پارټي د تحریک انصاف د دې د سوري لاندې او د دې د جنډې د لاندې هغې په دې وټونو کې برخه اخلي. دغه رنګ 610 کسان هغه په آزاد حیثیت باندې په میدان کې دي او خدا اوس چې کوم د دې لپاره کوم بلډ پیپر چاپ شوی دی نو هغه سپین رنګ کې بلډ پیپر دي او په هغه د امیدوار د نوم په دې د هغې چې کم انتخابي نه خدا نو هغه لګول شوی دا مطلب په بلټ پیپر باندې د امیدوار نوم نشتا بلکې هغه ته چې کم انتخابي نه خبر کړی شوی دا نو په بلټ پیپر باندې صرف هغه نه چاپ دي او کم خلک چې ووټه چي نو هغه به دغه نه خ باندې ټاپه لګي او دغه رنګ هغه بیا خپل ووټ کاست کوي.
ډیره ډیره مننه ریاض مسخیل تاسو ته شو وخت او شروز غواړم.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پا پاوکم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د تیر کال په پرتله د سش کال په لومړیو 4 میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر راکم شوی دی. د دې سازمان چارواکي اتوي چې تیر کال په خبر ایجنسی کې 6 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته سوي وو خو په روان کال کې تر اوسه 6 ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو په تیره بیا په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې وو. تفصیل د فرحات شنواری په رپورټ کې.
په خیبر ایجنسی کې د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او او د خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې موږ کې سونه چې دی هغه 76 کې سونه او اوس په 2015 کې موږ سره دا د موږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کې سونه دي په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باړې کې شپېته کې سو او دې ځلې اوس چې کوم دی دوه کې سدي موږ سره صرف نو دې اصلي وجه خدا ده چې موږ لاین ډاډر سچویشن په قبایلو کې سره ډېر ښه نه دي نو موږ د 2009 نه چې کوم دی په باړې کې د پولیو کمپینونه نه شوي خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره موږ چې کوم ده کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړي دي او د 2015 د 15م کمپین اوس روان ده نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتو نه کیسونه دوو ل راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل موږ ختم کړلی شو
دا چې د باړې نه بې کوره شو ماشومانو ته دوی د ګزڼ ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه
هغه خو د اف ډی ایم ای په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده او په میل واټ کې هغې لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده نو هغې کیمپ کې چې کوم هغو له کوم سهولتونه ورکولی کېږي هغې سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناست دي او چې کوم ماشومان راځي نو هغو له د پولیو کترې ورکوي
او د خیبر ایجنسۍ د مرکزي روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وایي چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپین له وجې د خیبر ایجنسۍ په لواړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی
کې د لنډی کوتل تحصیل نه یو کیس مونږ سره رانغی نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټی کمپین کېږي روان دی نو مونږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا غیزه ته رسیږو هغه لپاره مونږ ډېر سپیشل فارمیټونه جوړ کړي کپ کوم ځای کې مونږ سایلنت ریفیوزل پاتې کېدل هغه له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی هغه کې مونږ ډېر امپروومنٹ راوستلی دي نو مونږ هغه سایلنت ریفیوزل هم نه پاتې کېږي نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیږي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه و چې کیس په ناراضي
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سږ کال تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمېره شپږو ته رسیدلې دا او بیا په ټول پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوي دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوسم ته خیبر پښتونخوا پېښور سوسو په خیبر پښتونخوا پېښور شار کې د پرون د جمعې پر ورځ د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو ټولنې سی پی این ای او یو این ڈی په ګډه یو پروگرام جوړ کړی و د دې پروگرام مقصد په آئین کې د اتلسم ترمیم او په مقامی کچه د واک د منتقلی په ارزښت باندې خبریالانو ته پوهاوی ورکړل سو پر دې موقع باندې د ګډونوالو وویل او د صوبایي وزیر هم دا خبره وکړه چې اتلسم ترمیم له مخې مرکزی حکومت نه غواړي چې واک پوره صوبو ته وسپاري تفصیل له ځلاند یوسف سی اورو
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبریال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو لپاره د تلسم ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له درې روزنۍ روزنې هدف خبریالان د تلسم ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي تر څو خبریالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے
پاتلسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړې شوې ده نو تر اوسه لا صوبو ته هم پخپلا د دې احساس نشته چې د هغوی واک څومره پراخه شوې ده مونږ غواړو چې زمونږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپل واک شي او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچا د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي
اوس کو تیز کیا جا سکے
د درې روزنۍ روزنې د پرانستې دستوري مشر میلمه د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک غونډې ته خپل وینا کې وویل چې وفاق لا تر اوسه د تلسم ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دي ورکړي او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو ځله د دې لپاره غږ پورته کړی دی په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د تلسم ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د تلسم ترمیم مطابق کار وکړي
پریاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنلزم پروفیسر شیراز پراچوای چې پاتلسم ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبریالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده. خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبریالانو روزنې ته پام نه کوي.
زه دا ګڼم چې زموږ ډېر ښه جرنلستان چې کوم دي هغې ته هم دا پته نشته چې دی آئین کې څه دي، آئین کې د صوبو او د وفاق خپلو کې اختیاراتو تقسیم څه دی، هغې ته دا نه ده پته چې کونسل آف کامن انټرسټ چې کوم دی هغې سره څه سبجیکټس دي. نو چې تاسو ته معلومات نه وي نو بیا تاسو هغه رپورټ کولی نه شئ. نو زما خیال دی چې دا سی پی این ای او یو این ڈی پی چې کوم دا ایکسرسایز کړی دی د جرنلستانو ټریننګ ډېر زیات ضروری دی.
یاد دیوی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاش کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه د ولس وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي اوسم د راشد خان په رخ کې سندره اورو.
رانا مخوانه د سرو سرو پیزوان اوس می ډیر غریبی دا شین خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے رانا مخواڑا دسرو سرو پی سوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے نئی خری بس گرانا گل تھا سرا زمانی ناس مندری بس گرانا گل تھا سرا زمانی ناس تیرا وہ باپ جنگڑوں کی گزرا سلمتا سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت اس میں سخت نا چاری داشن خالے
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري او سمنه نیمه بجې سوي دي اسرار علي محمد به خبرونه لنډي وړاندې کړي.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یوه ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. د کراچۍ پولیسو پرون مشال ډوته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس سپیس ټو کې د جمعې په شپه هغه وخت مخته راغله چې سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروستو مور سره روانه وه چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي زخمي شو او هسپتال کې سا ورکړه. سبین محمود د جمعې په شپه د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورک کړل شو بلوڅو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم له غړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا له منځه وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی و. پاکستانی وزارت هم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د فحشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري اډو له مخې وزیر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې پرون په لندن کې له خبریالانو سره وکړي. یاد وی چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړی. په کراچۍ کې یو شمېر پوهانو خبریالانو سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایدیالوژي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد لسره یو بل سره اړیکې پیل کړي. دوی دغه خبرې پرون د مدني ټولنو لخوا د جمعې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع جوړ شوي سیمینار ته وکړي. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بې غورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی او د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې ونیو.
د خبرونو لنډی زملې اسرار عالم محمد واوري د لاوسم د پاکستان ورسپاڼو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي رابی اکرم خان ته بغښو.
جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي د یمن په اړه د پارلمان متفقه قرارداد د قومي مفاداتو مطابق و خو د ملک دننه او بهر ځینې حلقو دې ته منفي رنګ ورکړو او عرب ملکونو سره په تعلقاتو کې پاکستان ته مشکلات ودرول. ادارې وایي د حکومت په وخت اقداماتو د پاکستان د موقف افادیت په عرب ملکونو واضح کړو. ادارې لیکي هم په دې پس منصر کې د زیارت په ورځ وزیر اعظم د دفاع وزیر آرمي چیف او نور اعلی چارواکو سعودي عرب ته سفر وکړو او د سعودي عرب حکمرانانو تحفظات یې لرې کړو. ادارې په وینا اګرچه مذاکرات په اړه سبا کې د اعلامیه مخې ته نه دراغلي خو د سرکاري سرچینو مطابق پاکستان سعودي عرب ته د هر ممکنه تعاون باور ورکړی دی. ادارې لیکي د وزیر اعظم دوره ډیره مهمه وه. په دوه میاشتو کې دوه ځل د سعودي عرب دورې وکړي. ادارې زیاتوي د یمن باغیان د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې امن مذاکراتو کې شرکت لپاره رسا شوي دي او یو اهم وړاندیز دا دی چې را روانه میاشت د اسلامي ملکونو تنظیم د غړي ملکونو د خارجه وزیرانو اجلاس راغوښتی دی چې مقصد یې د یمن د مسلې پورم نه سیاسي حل لټول دی. ادارې اخیر کلی کې هله پکار ده چې ملګری ملتونه او او ای سی به یمن کې امن پسې کوي او د سعودي عرب په سرحدونو چې کم د خطراتو خبره کې ده هغه به هم ختم شي. مشک ورسپاڼه خپل ادارې کلی کې فاټا سټوډنټس فیډریشن لاړه حکومت نه په قبایلي سیمو کې د مسلو د حل لپاره د مقامي انتخاباتو مطالبه په ځای ده. د پاکستان آئین مطابق قبایلي اولس هم پاکستانیان دي خو د آئین آرټیکل 238 تر لاندې قبایلي اولس د پارلمان مجلس شورا سپریم کورټ او های کورټ نه لري ساتل شوی دي کم چې زیاتې دي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د قبایلي علاقو متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس سي او حکومت غواړي چې قبایلي ولس په واپسۍ د حکومت عملداري برقرار ساتلو کې کومک وکړي نو پکار ده چې د نور ملغوندې قوانین هلته هم استعمال کړی شي. ادارې په وینا قبایلي علاقو کې په حقیقي معنو کې بدلون راوستل او ولس یې مرکزي نظام کې شاملولو لپاره ضروري ده چې پولیټیکل نظام ختم کړی شي. ادارې اخیر کلي کې قبایلي علاقو کې مقامي انتخاباتو نظام مطالبه په حق ده. د دې نظام نه به قبایلي علاقو کې سیاسي شعور راشي او ولس به د دې خبرې قابل شي چې د خپلو مسلو به خپله حل روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې پاکستان ته د چین د ولسمشر د وروستي سفر او په جنوبي ایشیا کې د کنټرول لپاره د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته کتنه کړې ده. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي ویبپاڼې د افغانستان د نوي حکومت تر راتګ وروسته د هیواد د بریا لپاره د یو قامي ستراتیژي پر ضرورت مقاله خپره کړې ده. ملیحه میرزاده د دې دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي، روانه اونۍ چې کله د چین ولسمشر ژی جن پینګ د پاکستان په دوره و، نو په دغه هیواد کې هرکلی د نندارې وړ و. مجله د نوموړي د هرکلی په هکله لیکي چې اته پاکستانی جنگي جازونه له هغه وخت راهیسې په هوا کې له چینایي مشر سره په بدرګه شو چې کله یې جهاز پاکستانی سیمې ته را ننوتلو. مجله لیکي تر څه حده له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له تدریجي تګ سره او تر یو حده بیا په جغرافیایي او سیاسي واقع توازن ته په کتلو منځنی ایشیا مهم ځای ګرځېدلې دي. څه دوه سوه کاله وړاندې روس او برېټانیې د خپلو سلطنتونو د پراختیا او ساتنې په مقصد پر منځني ختیځ د کنټرول لپاره جګړې وکړې، خو اوس په دغه سیمه کې حالاتو بل شکل خپل کړی دی. په طاقتورو هیوادونو کې اوس چین او امریکا مخکې دي چې د دوی په ګډون روس هم د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. مجله په سیمه کې د یو مهم بدلون طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې اوس هند او پاکستان د بارنو طاقتورو هیوادونو هدفونه نه دي، بلکې پر ځای یې دغه هیوادونه په خپله بارنو هیوادونو ته بلنه ورکوي چې مقصد باهمی ګټورې اتحادیې جوړول او خپل طاقت او دولت سیوا کول دي. مجله لیکي د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي په واک کې تر راتللو پس نوې دلی او واشنگتن سفارتي هلې ځلې شروع کړې دي. مودي د تیر کال په ستمبر کې امریکا ته لاړ او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په جنوري میاشت کې د هند جمهوري ورځې په تقریب کې د خصوصي میلمه په توګه دعوت ورکړ چې په اخیستل شو تصویرونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د نږدې او تعلقاتو څرګندونه وشوه. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزی پاڼه لیکي چې د افغانستان د نوي حکومت کارکردګي ډېر رای ورکوونکي مایوسه کړي دي. د مقالې په خبره تر اوسه د هیواد اقتصاد کمزورې دی، که څه هم د رشوت د له منځه وړلو په لړ کې هلې ځلې شروع شوي دي، خو لویو سیاسي اصلاحاتو ته ضرورت دی او تر اوسه د ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم لوړه ده. مقاله لیکي د تېر کال په نومبر کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د ښه والي پر هلو ځلو تنقید کیږي او ورته په دې سترګه کتل کیږي چې غني د پاکستان د خوشحالولو په چکر کې دی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سر پورته کولو خلاف ایران او افغانستان د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو په دې لړ کې به کابل د مشکلاتو سره مخامخ وي، ځکه چې بل خواته د ایران مخالف هیواد سعودي عرب دی. مقاله وایي کابل په کامیابۍ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ په خپلو تعلقاتو کې توازن ساتلی دی. مقاله د افغانستان د کامیابۍ لپاره د یو مهم ګام اخیستلو خبره کوي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتظامیې ته د یوې باوري او هڅونکې قومي تګلارې جوړولو امر وکړي. د مقالې په خبره حقیقت دا دی چې کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدلو پس افغان حکومت کله د بریا ستراتیژي نه ده لرلې. مقاله د دې لپاره تر یو حده د حامد کرزی حکومت ذمہوار بولی چې په دې پوه کېدلو کې پاتې راغلو چې خپل کسان یې له حکومت سره جنګېدل. د دې ترڅنګ مقاله دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی قصور هم ګڼي چې د واشنگتن د دوامدارو مرستو لپاره کله د یوې متفقې ستراتیژۍ په ضرورت زور نه دی راوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو یوه اجماع رامنځته شي. دا خبر پرون د ولسمشر ویاند اجمل عبید عبدی له د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په مرکه کې کړي. په افغانستان کې روان سیاسي حالات، د دې هیواد اقتصادي وضعیت او پانګونه به هند ته د ولسمشر اشرف غني د را روان سفر عمده ټکی وي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلالزی په ریپورت کې.
افغان حکومت وایي د هند او پاکستان په وړاندې دا سیاسي دریځ غوره ګڼي چې افغانستان د نورو هیوادونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عبدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمیزو همکاریو په مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عبدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته وویل:
ما در صدد بلید آوردن یک اجماع هستیم در سطح منطقه کشورهای همسایه ما و کشورهای اسلامی تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د یوې اجماع پر رامنځته کېدو غور کوو او غواړو څو د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دي او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به د اپریل د میاشتې په 28 او 29 د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمیر څارونکي داسې ګڼي چې غالبا هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د رواني میاشتې په 28مه دې سفر ته داسې هم کتل کېږي چې ښایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
فرشته جلال سیبا چین د افغانستان د مسلې د سولې حل غوښتنه کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له ټولو افغان خواوو وغوښتل چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو د حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولې حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. اسمت ساروان رپورټ لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکن کې یوې خبرې غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. دول موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان له لورې د پخلاینې د وړاندې شوي بهیر ملاتړ کوو او په بېلابېلو افغان خواوو غږ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان له دې سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ وایي چې چین له پاکستان غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لږتر لږه دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریځ نږدې کړی دی.
اسمت ساروانو چې تاسو رپورټ ځینې واوریدئ. د افغانستان ولسمشر کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی څو په دې اړه چې ولې د افغان پولیسو لوکي کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیزه رپورټ له پامه وغورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبري اژانس وایي د ملي پولیسو لوکي کې د اداري فساد په اړه دا رپورټ د ملګرو ملتونو د سازمان د پرمختیایي ادارې یون ډی پی په مالی مرسته برابر شوی وو. د ولسمشر غنی ویاند اجمل عبید عابدی پرون د مشال ریډیو آزادي څانګې سره وویل چې په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیشن په کابل کې کار پیل کړی دی. یو ځل بیا فرشته جلال زیته غوښ شو.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلی څو په دې اړه چې ولې په پولیسو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورټ له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رویټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپي ورسېدلی وایي د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه دغه رپورټ د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یون ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اولې ورځې موږ ثابته کړې چې د اداري فساد په اړه مبارزې ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورټ موږ ته راورسېد د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسیون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه د برابر شوي رپورټ جزئیات تېرونی د رویټرز خبري اژانس خپاره کړ. دا رپورټ سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړ رتبه چارواکي باید د دې لپاره له خپلو دندو لرې شي چې په پولیسو کې ناوړه چلند ته د رسیدګۍ مرکزي سیستم یې تخریب کړی دی. رویټرز لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د دې رپورټ د وروستیو ارقامو د څرګندولو لپاره یوه کمیټه وټاکي خو د کورنیو چارو د وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوي چې د رپورټ په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رویټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوي رپورټ کې د دې مسالې د سپیناوي غوښتنه شوي چې د پولیسو په لیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو څلورویشت ساعته ټلیفوني لاین دی ولی نه دی توانیدل چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لوفتا د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی لخوا جوړه سوه، څو د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان 1,15,000 ملي پولیسو او د مرکزي محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته معاشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیې لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زرګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړ چې د افغانستان په پولیسو کې عملا حضور نه درلود. رویټرز وایي د ادارې په تیرو 10 کلونو کې 3.5 میلیارد بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
فرشته جلال زی و تاسو سلام پښتون خو خبرونه اوري. راځي اوس هم د منوداس په وخت کې یو سندره واورو. د یمنو داس په شخ کې مو سندره واوریدله. اوس یو بل رپورټ تر ازو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچرډ هولبروک په اړه د جوړ شوي دستاویزي فلم ځینې برخې خبرې کړې دي. ورځپاڼه وایي چې ښاغلي هولبروک په خپلې ورځنۍ خبرې ریکارډولې او له هغو خبرو داسې څرګندېږي چې د نوموړي له سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس سره اختلافات وو. نور تفصیل په دې رپورټ کې. امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي ریچرډ هولبروک په 2010 کال کې خپلې ورځنۍ خبرې یا ډایري په پټه ریکارډ کول شروع کړې. دغه خبرې اوس د نوموړي پاړه په یو دستاویزي فلم کې شاملې شوي چې نوم یې دی ډیپلوماټ دی او د ده زوی ډیوډ هولبروک جوړ کړی دی. خو له دې څخه څه موده وروسته یعنی په 10 دسمبر 2010 کې نوموړی په خدای مرګ مړ شو. ورځپاڼه وایي له دغې ریکارډ شوو خبرو څخه داسې ښکاري چې ده له وایټ هاوس څخه ډېر شکایتونه درلودل او دا باور یې کولی چې سپینه ماڼۍ د پوځ خبره زیات اوري او په ستراتیژیکه برخه کې په کورنی سیاست کې تیروتنی کوي. په 12 اگست 2010 کال کې ښاغلی هولبروک وایي وایټ هاوس هم دغسې سوچ کوي او په ژورو خبرو نه پوهیږي بلکې خپل ځان ته پخپله دوکه ورکوي. په 11 اگست 2010 کال کې ریکارډ شوی ډایری کې ریچرډ هولبروک وایي چې دی وایټ هاوس ته ولاړی او هلته د ښاغلي اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاحکار ټوم ډینلون سره ولیدل چې هغه ډیر غوسه و. د ده په وینا ټوم ډینلون راته وویل چې ستا کار ډیر ورو روان دی او له تا سره هیڅ تګلاره نشته او لسمشر ستا له کاره ډاډه نه دی. خو ښاغلی هولبروک وایي ما ورته وویل له موږ سره تګلاره ستا خو تاسو کله هم موږ ته د پډاګه کولو اجازه نه ده راکړې. دا شان په دې آډیو ډایري کې دا خبر هم ښکاره شوی چې ښاغلی هولبروک په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پخوانی مشر ډیوډ پیټریس سره هم اختلافات درلودل. ده د ډیوډ پیټریس په هغه تګلاره باور نه کولی چې لومړی به افغان طالبان کمزوري کړي او بیا به خبرو اترو ته اوسره کښینی. ښاغلی هولبروک د اګست په 12 نیټه په خپله ریکارډ شوې ډایري کې وایي چې ده د ولسمشر اوباما له سلاحکار ډیوډ اکسیلورډ سره ولیدل او ورته ویل چې اوباما انتظامیه پر فوجي غلبې باور لري. خو د ده په وینا ده ورته وویل چې دی د پوځ عزت کوي خو په کار نه ده دوی په سیاسي تګلاره کې هدایت جاری کړي. دا دستاویزي فلم به نن په ډراپیکا فلمي میله کې نندارې ته وړاندې سي او په مني کې به د فلمونو ټي وي چینل ایچ بي او هم دغه فلم نشر کړي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې ځکه ډېر خو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ور کوي اده حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنگ ودر درې می بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دا د صدې دا صدې دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خصت دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښکولو په موضوع سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې یو شمیر پوهانو، څېړونکو، د پوهنتونونو سازمانو، خبریالانو او سوداګرو برخه واخیسته. په دې اړه به نور تفصیل له ظفر کریمي واورو.
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټک ویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې ښې شوې او په کار ده چې دا نورې هم بهتر شي. د سیمینار وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
اوسه پورې دا څومره بیس کېږي دی کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا دی چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي هغه یو ډېر مهم پوزیشن کې دي او بعضې وخت کې دی نو هغه فیصله کوونکي دي. نو دې لپاره ضرورت د دې خبرې هم دی چې د پېښور او کوټې نه علاوه په نورو ځایونو کې هم داسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي، بحث نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي، هوښیار خلک دي، په حالاتو باندې نظر ساتي، هغه دې پکې شامل شي او دلتا مونږ رالو پونګ په کراچي کې کتل چې مونږ په پیښور کې څنګه سوچته دا سوچ دلتا د کراچي د خلکو مده.
سیمینار ته په وینا کې چیړونکو او پروفیسر هما بقایي وویل په افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړې شوی چې په کابل کې د وجل شوی میرمن فرخندې جنازه په خپل میرمن اوچته کړه. په کراچي کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپلې پخوانۍ ایډیالوژۍ بدلې کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې له سره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، پانچواں صوبہ نہیں.
افغانستان دا پاکستان اورور ملک دے او پنځمہ صوبہ یہ نہ دا. کمنگ دا آئیڈیالوجی خپل کړو نو ډیر ستونزې به حل شي. منګل پکار دی چې خلک په دې و په هو چې تر څو پورې د پاکستان افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکی خې شوی نه وي نو منګ په کراچي کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولې. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودی او د ولست د ګټو په موضوع رڼا واچوله. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري او اوس هم دغه خبرونه لومړی غړي پای ته رسیدي. د نه ساته خبرونو د خیال محمد او ګلنار بیگم په ژغ کې سندر اورو. په بل غړي کې به په سو شیبو کې بیا ستاسو په خدمت یو.
Give me
تم جن کلت ریگی
لتا
میں جن کلت ری